السلام علیکم، روژه مو مبارک شه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی په موکړی خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د موسسې نن پر ایکس شبکې لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت او خیرات میاشت ده او زیاتوي چې خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. ډبلیو ایف پی وایي له لوږې سره مبارزه اسانه ده او د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې له دې مخکې هم څو ځلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې وریاوې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلي شریف په نوې کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس محمد اورنګزیب د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله همداراز ویلي چې اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مرستو پروګرام راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. او ښاغلی شریف ویلي دي چې حکومت به هڅه وکړي د مرستو د یو اوږدمهاله پروګرام د یقیني کولو لپاره خپلې خبرې مخته یوسي، تر څو د لوړ انفلاسیون او بهرنیو مالي اړتیاو په منځ کې د دې هیواد اقتصاد باثباته وساتي. په یمن کې د القاعده څنګ مشر مر شوی دی. د سختري زیړلې پرون نو وخت د اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه یې جزئیات ورنکړل. خالد سعید با طرفی ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده لړلې د القاعده ډلې مشري کوله او متحدو ایالاتونو پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څنګه د دې شبکې د بخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژل کې دورسته، تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4:00 د شارجه په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه یې چې 13 پنجشنبه د مارچ په 8 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتنۍ ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. و باورې چې د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د دې راپور په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. داسې مهال چې د افغانانو اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، په افغانستان کې نن خلکو لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس خو روزه ده، مصرفونه دي او روزهدارین داسې روزه کې چې نن یې هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
دا درې کال سو چې خزم نسائی مریضی لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفه ده تورخم مرز کومسوی دی د پاکستان ویزام ډیر جکسوی ده.
د پاکستان کابینه نن لوړه وکړه. په یو بحث کې د پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د نوې کابینه وړتیا ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر د یمن لپاره مر شوې ده. په 25 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي زندانونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر د څرګندونو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لومړی موضوع ته د نړیوال بانک نوې راپور ښیي چې افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی. نړیوال بانک د همویلې چې د افغاني ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبان حکومت پر روان مالی کال کې همره اواید نه دی را ټول کړی چې هدف ورته ټاکلی وو. د اړه جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداري ورکوي. د بانک په خپل نوی راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړي لیکلي د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلاسیون منفی 10.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلي چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو منفی 15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو منفی 4.8 بیړنی کمښت لامل و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالرو ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 3% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولي 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. نن نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني ارزښت هم اشاره شوی او زیاتوي د افغاني ارزښت چې تیر او اتل لس میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی او خود رواني جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیا ترخ کته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغاني ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کلداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ پښپکم له طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبر کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی 2023 مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات مو اوریده. د راپور د شننې او څیړنې لپاره د شیبه د اقتصادي چارو شنونکي وحید الله غازی خیل په مستقیمه اړیکه را سره دی او د موضوع سره شربو. غازی خیل صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت څومره پرختیا سره یعنی په حقیقت کې ښکارندوی کوي؟
سلامونه ډیر زه تمنونه دعوت نم خنړیوال بانک دا راپور پټیر د سیهله بخون کې هم ده او دې کې ځینې ډیرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغاني ساتل، د افغاني د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم خدای ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغاني شوی توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي تنور کال په پرتله باندې تنور کلونو، خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې چې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې نور اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی، د پیسو اوس په افغانستان بانک باندې تازیراتي ترانسفر دی چې پیسې ترانسفر کړي تجار دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کتغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
ډېره زیاته مننه. مونگ مخکی یو خبر درلوده پا که د خوړو نړیوال پروگرام یا دبلیو اف پی چې د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان له خلکو سره، نو پا که ویلی دی چې پا اتیا سنت باندې د ډالرو پا سنت باندې چې د افغانی شاید فکر کوم چې شاوخوا پنځوس شپېته افغانۍ کېږي، وایي چې په دې باندې یو څاښت خواړه اخیستل کېږي د افغانستان په اوسنیو بایو ته په پام سره. په اتیا سنتونو باندې څومره یو شی اخیستل کېږي د اوسني وضعیت کې؟ که مثال داسې واضح ورکړي چې مثلا څومره د خوړو شیان پکې
دي. چې تاسو د افغانستان دغه تک تاسو ګورئ، د افغانستان 9.4% خلک چې دي هغه د فقر لاندې ژوند کوي، او د سړي سر عاید چې دی دل د کلنۍ عاید چې دی $343 تقریبا دی. دا ډېر ټولې دنیا په پرتله باندې افغانستان یو لږ غریب هیوادونو څخه دی. دومره پیسې اوس یو کس که د $1 نه کم عاید ولري هغه په غریبو فقیرو خلکو کې راځي، او بیا دلته د فامیل پورې اړه لري. تاسې پوهېږئ دغه پیسې چې دوی ښوتلي په دې خو ګزاره یا دغه ځکه نه کېږي پاتیا سنټه باندې چې یو فامیل له اتو نه زیات غړي لري، نو هغه نشي کولی چې په دغه 500 یا 600 افغانیو باندې هغه چې بیا دغه شي نو په دې باندې ګزاره وکولی شي. متاسفانه ځکه په دلته خو د نورو دنیا غوندې نه ده چې ټول خلک د فامیل کار وکړي. دلته خو یو کس کار کوي او څو کسان یې خوري، نو بل دلته حکومتونه خو داسې نه دي په افغانستان کې چې هغه دې ماشومانو ته پیسې ورکړي، هغه زړو ته بیا پیسې ورکړي، هغوی تقاعد ولري، نو هغه یو کس وي. نو متاسفانه دا پیسې ډېرې کمې دي دوی لپاره کوم چې دوی اټکل کړی دی.
مننه. او دوی په راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې لس اصلو کې ده. البته دا کې د نور هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځني ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکنه ده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی وز خدای دیگه که چه $1 پا 2 افغانی شی. خود در خلکو آید چه تا در خلکو کار شتا در خلکو که چه بزگوره دلتا خود طور خلکو تا حکومتونه کار نیشی ورکواله، افغانستان که نیشی ورکواله. خصوصی سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، عاید ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسې اوري چې هر هفته کې پښتو کې 15 یا 10 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامي، او په دغو باندې د افغانیو ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډېر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپل فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. تا هغه دی چې د افغانیو ثبات یې ساتلی دی، خو بیا هم ډېر ښه دی په دغسې یو هېواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پېژندل شوی، تاجرات یې په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډېره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه ځانګړي شوي وي یا اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره د سیده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتماً بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاری به کوي، خو اوس په دلته په افغانستان باندې تاثیرات دي، بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولای چې کیش پیسې نقدي پیسې د افغانستان سره راوړي، دلته د مصرف کوي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاری نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس لکی نه وي، ښه نه وي، قوانین دي لکه دغه سختي، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخته ده کنه، او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکي، یا فقر به سره کم راکم کی وازنه حل لاره چې حکومت کولای شي غي کې دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکي، وزارت ته توجه وکي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله مهمه د خطراتو د کمولو ده، چې دوی دغه خطرات راکم کی دې کې ډیره زیات تغه کولای شي، په بشری مغمانی قوا باندې ډیر هغه کولای شي، سرمایه گذاری کولای شي، چې دا هم مر سره ډیر دغه کمرسته کولای شي.
ډیر زیات مننه د اقتصادي چارو شنن کې د پرزیدلې جمهوریت نظام د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایي رئیس د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی، او همدارس د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یې اسحاق ډار چې څلور ځلې په خاطر د مالیه د وزیر په توګه د حکومت کې پاتې شوی د غوره کړی دی. د پاکستان د نوي کابینه د څرنګوالي او د چي اقدامات به په نږدې راتلونکي کې څه وي، په دې اړه د بحث لپاره عبدالحی کاکر د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار له ما سره د شپې په استودیو کې دی. کاکر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست،
مننه.
څه به کیږي نوي کابینه به څه کوي، اولین اقدامات به ستاسو له نظر څه وي؟
د پاکستان کمانډن لسکسیزه کابینه د غینن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د دوی دغه چوکي خو مشخص نه دی، البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب هغه شای د پاکستان د مالیه وزیر سی، او ورسره پاکستان کې درې وزارتونه داسې دي چې هغه ډیر ارزښت لري. یو د مالیه وزیر ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه له ډیر سخت مشکل سره مخامخ دی، او له نړیوال بانک آی ایم ایف سره به یو جوړجاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت ځکه چې ورته ډیر لوی چیلنجونه دي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه، او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دا مهم دي، نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی هغه محمد اورنګزیب ممکن دی وي، او لکه څنګه تاسو لري ساکدار چې په خوا د مالی وزیر اوس دا فکر کوي چې د بهرنی چارو وزیر سي، او د کورنۍ چارو وزیر ډیره مهمه چوکۍ دي چې هغه لندمحالي وزیر علاوه د پنجاب محسن نقوي ممکنه د چاغه د کورنی چارو وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتی ستونزو ته مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره سبکیږي په نږدې راتلونکو کې، مثلا ک د یو دو درې اقدامات په توګه یادونه وکړو، د حکومت اولین اقدامات به د امنیت په برخه کې څه وي او د اقتصاد په برخه کې به څه وي؟
دا خو خیر تر وخت لمخه ده، د کابینه غونډه به کیږي او نن ممکنه د چوشین او لاغزه خز په یو تصویر را توازی سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن دا ځکه دا داخلي مسله ده، نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردي شاته دخل دی، نو چې کومه تګلارې ده هغه به پر مخ روان وي، نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري سي، ډیر داسي فوکولاده اعلان وسی. لدی پرته د مالیه په برخه کې ممکن ده چې د پاکستان حکومت څور باندې د اپوزیشن لخوا فشار دی چې لا ایم اف سره خبرې اترې ونه کی د مالی نړیوال صندوق سره، خو هغه د فیصله کړې ده چې لا غو سره خبرې وکي. نو د خبرو اترو د لړۍ چې کومه ده لا ایم اف سره دا پیلول دا به په مهمه کې.
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی دا او ورسره بلوچ بلتون پال دی دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته د دوی په برخه کې به جوړ جړای کیږي ورسره ځینې خبرې ما واوریدې البته په پاکستاني رسنیو کې د ځینو سیمایزو چارواکو له قوله دوی سیویل دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د 13 ورځو کې د ته کومه اشاره کړې ده چې لدی ډلو سره به جوړ جړای کوي چې به پر ضد پریکړې مبارزه کوي
پاکستان کې مهمه خبره ده چې د پاکستان خیر ټولې چارې دا ویل کېږي چې د پاکستان فوج چلوي نو ډیر کار د سی چې څوک غورسو هي هغه کار نو سر لري خو البته یادونه په توګه چې کله غوته ضرورت وي نو بیا یادونه وکي البته شابه شریف په دې تور شپو کې مازمانه یادې چې ده په دې برخه کې خبري کړې دي البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حوالہ باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې موږ د جوړجاړي خبره کو خو په عین حال کې په همدغه اعلی وزیر باندې دا تور لګیږي چې د خپل یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو ځپولو کې خپل ډیر فعال رول لري نو خیر په هغه باندې به شک ته خو هغه دا الان اعلان کړی دی پاتاسو ٹی ٹی پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی خو کتا سو ګوري لتیری یوې مشترای سي په پاکستان کې چې کوم بریدونه هغه تر یو حد پورې کم شوی دی نو د شکارې څوار لمخه د پردې شاته یو څه خبري له افغان طالبانو سره او سره بیا ٹی ٹی پی سره سوي دی او ځینی شان ممکنه ده چې دوی څه منظم کړی وي
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د روسي وضعیت او د کابینه د نننې لوړې په اړه جزئیات راکول
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی خالد سعید با طرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیسته د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګه مشر ټاکل شوې وو د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې وو په یمن کې د القاعده څنګه د القاعده د لومړي مشر اوسامه بن لادن لوجل کې دورسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک څنګه بلل کیږي نورياس نوري د موضوع نور تفصيله وروي
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه ورکړي خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړې د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی ګومان کېږي چې د نوموړي عمر به د څل ویختو کلو په خواو شاکی وو بطرافي چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزم کې د القاعده ډلې مشرک ول متحدو ایالاتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و د اسوشټد پرس خبري اژانس د راپور لمخې د القاعده دا څنګه د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن لوجل کېدو ورسره تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک ډله ګڼل کیږي په یمن کې د القاعده څنګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په محل د غراز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولا کېبد دي څنګه مشرک وي د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویل دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی د القاعده د یمن څنګه واشنگټن یو تر ټولو خطرناک ترورستي شبکه بولی د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو ټکه کې بم چاودنه درسره کړي د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي بریټ مسؤلیت اخیستی وو خو د راپور لمخه په ورستیو کلونو کې لخپل قلمرو بهر پنړي کې فعالیتونه کم شوې دي ملګری ملتونو په یو ورستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري د ملګری ملتونو په وینا د شبکې د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق جعلي اثار او د باج اخیستو د عملیاتو لاري پیسې راټولوي بطرفی د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له غېدې القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې وژل شو الریمی د 2019 کال د هغې برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرفی چې د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه سکل په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، بیکاری او بېوزلۍ سره مخامخ دی.
نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارک میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکاری د زیاتوالي له امله د ډیرو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کیدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بشري مرستو رسولو بهیر د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارک میاشت په داسې حال کې پیلېږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول منځل کیږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بیلابیل خواړه موجود وي. خو ډیری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي؟ د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتی او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتی ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک یې نشي تیرولی. نور نو څه ووایم، اړ یم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماه مبارک رمضان است، تو برتون گفتن میتونه که ما
روحی مبارک میاشته او ځان ته څنګه شو چمتو کولای. ژمه مو په ډېر سختۍ پرته لگا زدیر کړ. اوس ان شو ویلای چې پښلمی لپاره به س چمتو کول شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا موضوعیت ده.
دغه ایجا کارم نیست، فعلا خدامي حالت قرار داره.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند د سفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
اقتصادي وضع خراب ده، او په روزه ده مصرفونه دي او روزه داریم د سې روزه کې چې نیمې هم مشکل ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د ګردل ته مې هیڅ څه پیدا ده. بیا ګردل مورځان کار پر خو دی وګرځېدل کار مار بيسي کار مال لا سندرا دي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډېر زیان ښځو ته رسېدلی. WFP اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 180 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روزانه دا چې روزه مبارک راورسېدل دلته د هلمند په اکثرو بازارونو کې شدید دکاندارانو دا شان دوغنه قیمت کړی دي، دوغنه ګران کړی دي. په خو به یو من په ټاټا په 100 افغانۍ ووسه په 100 افغانۍ خرڅي، چې په خو به 3 لیټر ډبوک په 1200 کالداري ووسه په 1400 کالداري خرڅي. نمبر د اسلامي امارات مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده، د لوړپوړو چارواکو سم دا غوښتنه ده، د شاروالي والا سم دا غوښتنه ده چې دا نرخوته مثال د خبري توجه کی چې دلته بیا وزل خلک خور او غریب خلک ساتي د ماشان روډي ولا کلري او دغه دکانداران چې دغه ظلم کوي او بل دغه وروره غټه سنځه چې په خوابه په سکالدار یو شیخ خرڅوي وسه په 500 افغاني خرڅي دغه د افغانوي کارو کتارم خلک داسې کړل چې ټوکر ټوکر کړل نو باید چې دغه نرخو ته د اسلامي امارت مجاهدین پاملرنه وکړي چې دلته درانه وادوال دغه سه بد وضعیت سره دي چې د ماشان روډي ولا کلري نو دغه خدای پاک دې وکړي د امر پیغام نشر کړي او ورپړي مسولین واري چې په دغه عمل وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لسپاری څخه پریدم د ازادي راډیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوي دي له هغو سره دې روزې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونا نه لري او اکثر اسی بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري روزم بار کراله دي ارشي گراني ده ارشي گران سوي دي نو مال خلګو چم دا ایله ده او حکومت چم هم دا ایله ده شمرسته باید سر وکله ماجرینو سره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر من اوریدونکو په څو شبو کې 25 دقیقې اونیس بحث پیلېږي چې اسد الله لودین وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي د ماسې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت میاشت او خلک کولای شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خوړو په افغانستان کې لوی کورنۍ سره شریک کړي دبليو ایف پی وايي د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بس پنه پکار ده د هوا پیژندنې کورنیو ادارو اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنې اوریاوي وشي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د دې ادارو په حواله خبر ورکوي چې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل روزګان غزنی دایکندي غور بادغیس فاریاب جوزجان بلخ سرپل سمنګان بامیان تخار او بدخشان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو اټکل کیږي د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت نن لوړه وکړه ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوی کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس محمد اورنګزیب د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی او همدارس اسحاق دار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی د پتاسیل کې د پاکستان له ډیرو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی په یمن کې د القاعده څنګه مشر مړ شوی دی د سخت دری زیډلې بیگانه وخت د اعلان وکړ خو د خپل مشر د مړینې د علت په اړه جزئیات نه دی ورکړي خالد سعید په طرفي ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحده ایالاتونو پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي
بینځويش دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري ریچارډ بنټ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي ل بنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي بنټ وایي کابل کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او دته د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه تفسیره هم نه ده کړې پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قومندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنی د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده آیا طالبان کولای شي چې د دغه زندانونو مخه ونیسي دا او نورې اړوند مسلې په دې اونیز بحث کې ل خپل ملمنو سره چیرو کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوال ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسی جرګې په خوانی غړی او د چارو کتونکو محمد نذیر احمد زئی دواړو ملمنو ته خراغلاست وایو همام صاحب بحث لتاسو نه پیلو د ریچارډ بنټ دغه څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دادی څه باندې دوه نیم کال وتلې دي. څه فکر کوي اول دا چې د ریچارډ بنټ خبرې خپل کاغله بنټ وای چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس د غیدا کوي چې وای په دغو زندانونو کې زندان شوی او شکنجه شوی دي، دا خبرې په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت دوه نیم کال وتلې څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهربانی صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدونکو ته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیله نیکه هیله ولاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پاشانی او بنیاد نه لري، بې بنیاده ای. او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی اقاوی ځان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مثلا چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با ډیسپلین او ډیر د بار ترلاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی، سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمرا او د خپل امرینو
بله همان صاحب بله شک دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وای دا ممکن وي، اما د ریچارډ بنټ خبره زکه دا خو ځانګړی راپورټر دی او خبره هم چې کوي دای وای چې د اثبات لمخې او د شواهدو لمخې
شواهد لکه د ریچارډ بنټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات راټولوي دا خو ویل شوی نه ده، په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډیر مشکل ده چې لکه یوازنۍ منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده، کېدای شي هغه وي خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده، چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په بازو په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوه شي، یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي، خو ترسو چې تر هغه هدف پورې چې مونږ معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیسی اغه یعنی انفرادی حرکتونه کې ډیر مخنیوي شوی ده په لار کې په سرکونه کې په نور ځایو کې، نو دا راپورونه کې دای شي چې ډیر زیات دغه یي سکوم یو یا دوا کوکا په دې کې کېدای شي چې خود سه عام او شمول شامل نه دي چې ټول د طالبانو د امارت یو یو خاص سیاستي چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی
رسمي توګه ساتل نه شي. لاندې مداخله کوم بخي په تیر جمهوریت کې هم کې وګوره د حکومت پالیسي یا تګلار دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ تاسو راپورونه مکتله او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قومندانانو شخصي زندانونه درلودل، اوس هم فکر نه کوي چې د غستونځ پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د ښاغلي بنټ په وینا پر راښوي؟
زما په فکر او ترغه هدا پورې چې زما معلومات لرم د دې هغه مشتوال ډیر کم دی، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسی چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده، دلته دی یو مافوق و مادون د اطاعت لکه بیسل پرسل ده، کدا کوم سیاستی دا څه ویل نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نشي، او یو د بدله او د انتقامګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارات په دغه بیاناتو باندې دا راغلی دي چې هغه طالبان ته او هغه رسمي مقامات ته په کار نه ده چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده. یو بل دا چې دا قیم ډیر کمی، او دریم دا چې دا که یی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان هم څه ډیر مننه راځي چې د بحث بل معلومات هم ورسو. او د ورسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی. احمدزی سب ستړي مشي استاس په باور د ریچارډ بنټ سرګندونی په څه معنا دی؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلي او د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم. دا چې جنایت به جنایت ورته وایو، که هغه په هر جامعه کې وي، که هر څوک یې کوي، هغه د اسلامي اصولو او د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. ځکه چې په یو مملکت کې عفه اوسي او د عفې باوجود دغه رقم ته راپورونه خپرېږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي. ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوی یا یوې ته نور اسکنجه ورکونه ده د انساني اصول خلاف یو عمل ده. او په دې معنی موږ سترګې نشو پټولای، دا راپورونه شته ده په داخل کې، یعنی مجموع کې موږ نشو ویلای چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کی، خو خوفیا دا کارونه روان دي. په دې کې شک نشته ده د موږ تاسو پخوانی امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړی، یو وجه امدا ده چې شخصی اوګدی الته استعمالیږي، هغه مقومی او سمتی او زبانی مشکلات ستدا ده. او د دې مخنیوي په کار ده، او د لپاره باید کار وسی. او موږ دا ونه وایو چې نشته ده، شته ده. دغه مشکل ډیر زیات دی، زه حد نه زیات شوی دی، او دې ته باید حل لار پیدا شي.
بله احمد زای صاحب، زه خپل د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي. وای په کندهار، کابل او بامیان کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول، خو په وینای په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي، او دته د څارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوی. فکر کوي د استخبارات او د قمندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده، ځکه موږ په خپل دغه راپور لرو. دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي، هغوی سره موږ ناستې لرو، او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده. شخصي زندانونه شته ده، شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته کنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نام په بل نام باندې، د داعش په نام باندې یا د افتتاحګر په نام باندې یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته ده، په دې کې کوم شک نشته ده. او د دې بیا هم د تکرار نه وایم چې د دې مخنیوي اوس د مشرتابه وظیفه ده. دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت مشرتابه ته راجه کیږي، او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي، دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني، د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي، چې دغه وجه نه ډېر زیات خلک سکنجه کیږي. هغې سره مشرتابه د عزت خلک ډېر زیات یعنی ځان مسؤول نه احساسوي. او ما هغه دس موږ تاسو ګورو روزانه په زراعو خلک چې د مملکت نه فرار کوي، یو وجه همدا ده. نو د دې لپاره یو عامې برنامې ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي، او له دغه رقم ته غیر قانوني کړنو نه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمدزی، مخکې زموږ بل میلمه همام صاحب وویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته.
او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بنټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړي وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغږېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو د زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړي دي او شکنجه شوي؟
د ما په ان مهمه دا ده چې باید دغه خبرو جلوګیری وسی. ان دغه واقعیتونه شته ده دا که ریچارډ ویلی دي او کنه موږ نورو خلکو نه اورو. دا یوازې د مخالف خبره نه ده، ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به وایم چې دغه بعضی واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضی واقع دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفا اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید پک دي کې د موږ تاسو ته د نظام کېل نسی که واقعا دی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خود سرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کېږي، یغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل لسته ده او د دې باید مخنیوی وسی او په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی.
بله، کور ودان احمد زاده صاحب ته تاسو سره ګرځو. همام صاحب څه فکر کوي اوس دغه راپور خپور شوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره شوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت له خوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دي؟ همام صاحب از ما غاوري خا فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری اوس خبري وکي. ما هم دا پښتنه وکړه چې د طالبان حکومت ته څه کول په کار دي.
طالبان مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او د دې سیاست هم ده چې د بنني جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي دغه د شکنجو او د هغوی بندې کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظامو کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در په کار دی چې دوی هم دا ریچارډ بنټ راپورټ چې دی دا لکه په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپورټ په کار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقل نمونې دوی ته په کار و چې دغه جی پی اس یا هغه ځای خودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شو یا داسې شخصي کسانو له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دوه له طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملې لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب بوچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو باندې هم شوي دي، دا زما په خیال دونه عام نه ده. عام نه ده او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق هم کوي او بل دا چې دوی سره راپورونه دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده. او پاتې شو د پیغور او د تعنې خبره، دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې هم کېږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې
آلمانانو سره همکاري کړي وو. نورنبرګ دادګاه ورته جوړ شو، په نورنبرګ دادګاه کې سکسان اعدام شو، سکسان په لسونو کالونه تیر کړل. او هغه زنانې چې بيخي عادي روابط درلودل آلمانانو سره، هغه سره نه وخرل شو، سرونه وخرل شو، هغه باندې خلکو په سره کې توپ اچولې او توهین کولې. دا کارونه خو هغه ډیر کم ده، ځکه چې اکثر د حکومت هغه لوړ مقامات سره د افغانستان راوتلې دي، او څه چې راپورونه په دې د گزارشونه، خصوصا رسمي گزارشونه کې منعکس کېږي، هغه د خاصو منابع څخه دي، هغه متعارف منابع څخه دي. دا منابع په کار دي چې دا چک شي چې دا خپله دا منبع صحیح وایي.
تاسو وایئ چې دغه ادعا چې د ښاغلي بینټ ده یا دغه څرګندونې دا باید واضح وایي او نمونه اخیستل سوي وایي چې دغه زندانونه په کومو سیمو کې دي، حداقل یو دوه نمونه اخیستل وایي.
اصل زاینه خو را معلوم شوی
وو وو زاینه د زندانیانو هدف د زندانونو. ما دا پختنه هم کولی چې دغه ټکر به بل اخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ څه غیزو لري په لاندې وخت مهال کې، ځکه ریچارډ بینټ پر لپسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هر درې میاشتو کې طالبان ردی. نو فکر نه کوي چې دغه تلته ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوالو ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ؟ څه کول په کار دي ترڅو دغه ټکر لمنځه ولاړ شي؟ بل اخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ورنکړ شي، او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي.
جناب لودین صاحب، دا سیدی چې لکه د دوالو طرف د سخت دریز توپ دا د یو رواني او شخصي بنا باید ونه لري. کیدای شي چې ریچارډ بینټ طالبان او نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري. دا یو سړی چې راپور ورکوي په کار ده چې هغه مسلکی او پروفیشنل راپور ورکي. یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورتر ګماري دغه مسائل به دوی پام کې نیولي چې به طرف او کس وګماري او مسلکی کس وګماري.
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې، ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دوی په وپانه کې دغه شوی او خپاره شوی چې هلته وار آن وومن په بانه، چې وار آن وومن په بانه دوی تبلیغات کولی. دا تبلیغاتي بانه باید ونه لري، باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې دی. دا چې یو سړی خپل اساسیتونه افراز کی یا یو بل، دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري، او ګوري د بون مایده نشو صحیح تطبیقولی. هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو، یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته ووایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړئ ورسره. دا خبره بالکل نه وه، ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه فرق پر اساسوله. زما په خیال دا چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي، او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري، نه په یو مشکل په نظر. کله دا ادامه ورکي خو بیا په کار دي چې دا نمائندګي یا دا سمات بل څه ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي. پدغه کسان شایانه باندې، پدغه عمر باندې په کار دي چې هغه کس.
بله همان صاحب، فکر وکي استاسو پټکو کې چې د ملګرو ملتونو دغه راپورټر ریچارډ بینټ طالبان سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخیږي، دوی تګلارې نه خوخیږي. نو دلته خود بشري حقوقونه د سار نړیوال سازمان هم پر لپسی راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي، په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي. نور سازمانونه هم تقریبا یو خل دي سره.
جناب لودین صاحب، دا څه دي چې تاسو دا یو اگر ریپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه کوي په دې راپور باندې استناد کوي، دوی خپل یو علیحده منبع نه لري، خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده که نه ده. یو منبع دی هغه راپور باندې چې د ریچارډ بینټ د خوله باندې یا دغه منابع څخه اخباره کیږي، بر نورو کسانو په دې د استناد کوي. دوی خپل ځانګړې دغه نه لري، منابع نه لري چې پاغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې څونه د هڅه صحت او سقم څونه دی.
و کور ودان ډیره مننه همام صاحب احمد زای صاحب، که چیرته دغه راپورونه چې خبريږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري، ریچارډ بنټ ویلی دی، د ریچارډ بنټ پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونو کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټ دی. د نړیوالو طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثر هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو، هغه که په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کړو، دغه کوم ستونزې چې دي د دې لپاره په خصوص دا باندې هر خلکو په حق جفای چې اوس موږ سترګې پرې پټو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوې ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډېر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی و، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځته راغی چې دلته جنګ ونه شو، چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه، او باید موږ د خپل خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه کړ. د ورونو په شکل باندې حکومت ډېر په یو سولې طریقې سره انتقال شو، نو دا فرق لري او له دې نه باید مثبته استفاده وسی، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه د موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کړو. لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آپ اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوه باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کیږي، بل چېرته عارض کیږي، هغلته د یو مجاهد په نامه د مجاهد نوم بدنامی، نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
بله احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به مو سوي د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد دي، هغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او د هغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک وسي کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باني او که حکومتي توګه باني. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته په عفا کې د ته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځ ته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده تاسو د مرسي او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نور مسایده یې اخر به افغانان څه کوي تاسو ګوري. د یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي، په همسایه ممالکو کې ملیونونه نومانی موږ او تعداد مهاجرینو ته رسیدلې ده، نو په دې باید سترګې پټې نه کړو د مسلې لپاره د حل لار راوباسو.
ډیره ډیره مننه، سلامات او سي. د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل ملمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوال ټولنې د مشرتابه لغړی عنایت الله همام او د ولسی جرګې له پخوانی غړی او د چارو لکتونکو محمد نذیر احمدزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان